دا مشال رډیو ده په خبرونه کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو دا خبرون مساټی کی دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوه دا پاکستان اف فوج ادا کړی چې د ګلزار امام په نوم پیژندل شوی یو بلوڅ وسلوال یې نیولې دي او اسرائیل په لبنان او غزا کې د هغو راکټي بریدونو د غچ غسول لپاره بریدونه کړی چې پر اسلام پلوه حماس ډلې اچول شوی و دا خبرونه تفصیل دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې موجوده امنیتی او اقتصادي حالاتو باندې خبري وشوه په غونډه کې لوړ پوړو سیاسي او فوجي مشرانو ګډون وکړ دا زیارت په ورس بلخوا د زیارت په ورس په اسلام آباد کې د وکیلانو یوې د سوري د پاوینا کې وزیر اعظم شهباز شریف له سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د مئی پر 14 د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو د کولو امر ته بیا کتنه وکړي او یو فل کورټ یعنی د ټولو ججانو جرګګۍ جوړ کړي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ټویټر باندې په بیان کې په غونډه تنقید کړی دی او ویلي دی چې اطلافي حکومت اول انتخاباتو د تخریدو په مخه په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف قرارداد راوړلو او اوس یې دغه غونډه کړې دا په داسې حال کې ده چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې یو ورځ وروسته د مئی په 14 په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره مهال ویش خبر کړ دا پاکستان فوج د عام اړیکو آی ایس پی آر ادا کړی د ګلزار امام چې شنبه په نوم پیژندل کیږي د یو کاروای پر مهال نیول دی البته د اپریل ومی په بیان کې دا نه دی راغلی چې نوموړی چری او کله نیولې د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نېشنل آرمی په نوم د هغې ناقانونه وسلوالې ډلې بنسټ ایښودونکې او مشر وو چې د دوو نورو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی د یو ځای کېدو په نتیجه کې جوړه شوه په بیان کې تور پورې شوې چې بلوچ نېشنل آرمی پر قانون پلي کوونکو ادارو د بریدونو په ګډون په پاکستان کې د لسګونو خونړیو حملو ذمہواری په غاړه لري تر اوسه د آی ایس پی آر په بیان کې یاد شو بلوچ بزنل پالو ډلو د فوج د داوو په اړه خبرګون نه دي سرګند کړي خو د 2000 کال په نومبر میاشت کې د بلوچ نېشنل آرمی په نوم یوې ډلې رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادا کړې و چې ګلزار امام تر لا درخه کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارو په ورقه کې دي په بلوچستان صوبه کې لکلون رئیس بلوچ بلتون غوښتون کې فعالیت کوي او هغوی له پاکستانه پر خپل وسایل واک او د صوبې د خپل واقعي غوښتنه کوي د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سیاستوال او د کشمیر او گلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پرټونو په مخه د شپږ ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې زندان ته استول دي عدالت د اپریل پر 1 د هغه خار په اساس د تانه کې د ګنداپور پر ضد په مقدمه کې د هغه ضمانت ونه مانه خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنکړ د ډیر اسماعیل خان د پولیسو وایان ذوالقرنین یعقوب شاه د اپریل پر 1 مشال لري ته پاستولي بیان کې ویلي چې ګنداپور د اپریل پر 6 شپې مهال د صدر تانه په قضیو د عدالت په ورکی ونیو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ترڅنګ د هغه غوند یو شمیر مشرانو د علي امین ګنداپور گرفتاری غندلې ده د پاکستان د خزانې وزیر اساق ډار ویلي د وزیر اعظم په لارښوونو د دوی وزارت پلان لري چې روان کال د کوراندازۍ پرته د حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وکړي نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه اساق ډار ویل یقینا د دې لپاره اضافي وسایل پکار دی او په ځانګړي توګه د دې مقصد لپاره د بهرنۍ او اثارو اضافي ذخیرې ته ضرورت دی چې د وزیر اعظم او مرکزی بانک د لارښوونې لاندې به ترتیبیږي موږ به د وسایلو انتظام کوو او سږ کال به ټول درخواست کوونکي حج ته لاړ شي ډارویل تر حکومتي اسکیم لاندې د حج اونډه 2,89,000 ته رسول شوی ځکه چې دا د ټولو حج درخواستونو شمیر دی او اسرائیلو د اپریل پر ومه په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچا خستو لپاره بریدونه کړي چې پړای پر اسلام پلو حماس ډلې اچول شوی و. اسرائیل ویلي چې د دوی جټ الوتکو یا جنگي الوتکو د لبنان له طائر څخه بهر د رشیده فلسطینی کډوالو کیمپ ته سیرمه د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې پر لس هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د یوې اعلامیه په خپرولو سره د اسرائیلو بریدونه په کلکه غندلي دي. یو لبناني چارواکي رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې په دې پیښه کې چاته مرګ او ژوبله نه ده خو تیره ورځ اسرائیل ویل چې څلور دېرش راکټونه د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر شمالي سیمو توغول شوي دي. دا د مشالو د خبرونو. خبرونه مله مشال دی واوریدل او اوس که چر سره روان غړی تر پای پات شي نو د نور رپورټونو تاسو د دې رپورټونو تفصیل به هم باورئ. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټې غونډه وشوه. د سپریم کورټ او فاقي حکومت ترمنځ انتخاباتو پریکړې په اړه تاوتریخوالی به څه پایلې ولري؟ یو شنوم کې وای
سپریم کورٹ
سے خیبر پختونخوا بنو پا جان خیل کے مقامی مشر پر برید ازائی خلق نور اندیخمن کری دی
کبیلاد راکټی په مستری دي کام ورکی اچو غوا بڑا چو حکومت پتا سی کی چې پوش کیم دا 5 کیلومتر کله درې څلور غنټې په میشمند پټا ځوان تیرې کړلې دې ستې تانګي چې امن دغه خلک سره شي سکو دي امن مشتا روالي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روجې میاش کې به یو لک کورونیو ته راشن ورکوي خو خلک وایي باید دا حقدار ته ورسیږي.
لوکل گورنمنٹ چې کوم خلک دی هغه خلک په تاسو د اختیار ورکړي او هغه خلک په ذریعہ د تقسیم کې ولې خلک نوې نوې خلکو ته ووټونه ورکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشر لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي کمیټې غونډه شوې ده چې پکې امنیتي صورتحال او موجوده صورتحال باندې خبرې ترې شوې دي. په غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او په دا به څه پایلې ولري په دې هر څه باندې به خبرې کوو. او په اسلام آباد کې را سره د مشال اډیو همکار او شنون کې پیرخان صاحب د ټلیفون په کرښه دي. درخواست صاحب ستلم شي نظر مانی سرچینو سبیدی دی چی دی غونډه کې پکم کوم موضوعات مانی خبری وشوی
سناد تاسو ته تاسو اوریدونکو ته وی ګوره کم پاکستان کې چې اوسنی حالات روان دي ک سیاسي ک آئینی ک اقتصادي نو دی غونډه کې چې کم تر اوسه پورې رپورټونه دي یو سرچینی دی هغه هم دغه وی چې یو حکم پاکستان کې تو بیا په خیبر پختونخوا کې ترهګری زیاته شوې ده حمله زیاته شوې دي دا هم یو موضوع وا. او دویم دا چې سپریم کورټ کومه فیصله راکړه ده نو حکومت خدای غي مخالفت کړی دی او الیکشن کمیشن تاسو بیا د ویچ کله څو واره سپریم کورټ کې ویلی الیکشن کمیشنر په خپل باندې چې فوج دیتا د امنیت ټینګولو لپاره په انتخاباتو کې هغه ورکولو نه انکار کړی دی نو دا موضوعات خو بیا هم چې کله رسمي بیان یې راکړي شاید مواضح شي لکه وخت د غونډې ځکه هم دی چې حکومت هم د سپریم کورټ سره د یو حالت تر ټکر حالت دی چې حکومت هم لکه او ټول دا تاسو ته اوس پاکستان کې چې یو خود سپریم کورټ خپل مسلې رو رو زیاتېږي بیا د حکومت قرارداد په قومي اسمبلی کې پیش کوه هم د سپریم کورټ د فیصلې خلاف نو لکه ټول حالات باندې د غور د پاره او هغه د اجلاس را خطر شي او حکومت غواړي به هم چې په دې مسلو وسره لکه د فوج او د رنګ استخبارات او سکیورټی استابلیشمنت ورته وي دا غیم لا تر او دې سره وي نو ځکه چې دا خود سي پاکستان کې ما سي واده دغه لکه دین علاوه بل موضوع نشته نه کله باندې مشکل نشته صرف دغه حمله زیات شي وي د بیلا سیاسي او بحران دي نو د دې لپاره دا غونډه راوړل شي و چې حکومت خو فوج تخپل لغه پالیسونه خبر کی تغییر راهم واخلي البته بیا هم چې کله رسمي بیان یې راشي نو ډیکشن وبیا واضح
ډیر واضح وشي خو تر خاصه څنګه تاسو په دې خبرو کې یو خبرې ته اشاره وکړه چې د حکومت او د عدلیه ترمنځ کوم د ټکراو د کوم تاوتریخوالي دي مونږ ګورو د قومي سمنل شروع شو یو قرارداد را ل د درې کسیز چې کوم جرګګي و داغي د فستي خلاف او وس د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کړی دی او د اسخوت نوټس په اړه باندې سوالونه راپور تکړي او په لومړي واري د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د مستفقی دو دا غوښتنه کړه په لومړي وار دی او په دې کې ترخان صاحب د دوی د سپریم کورټ د جج جسټس اتر مین الله د هغه اختلافي نوټ حواله ورکړي دا په هغه کې څه وو
ګوره اول بلاس اختلافی نوٹ تھا اختلافی نوٹ کے خو اولنے خبر سے کم اثر من اللہ کردار سپریم کورٹ جج اغدا خبر کړی چې کله اس خود نوٹس واخستر شو د چیف جسٹس عمر عطا بندیال لخوا چې انتخابات نه کېدل په پنجاب او خیبر پختونخوا کې سره لدی چې سملې ماتي شوی ورو دی دا وایي چې په هغه اس خود نوٹس سلور ججان دغه مخالفت کړي او اثر من اللہ وی چې هغه اس خود نوٹس یعنی هغه مسترد شوی وو لکه د پد اختلافی نوٹ کې دا وایي او دریو ججان صرف هغه حمایت کړي او سلور مخالفت کړي یو دا خبره کړي دا دویم دا خبره کړي چې د پخپل باندې هم د فول کورټ تجویز پیش کړي وو ځکه چې مسله سیاسي شوی وا او اعتراضونه په دغه بنچ باندې شوی وو نو د پخپل باندې هم د ټولو ججانو د یو بنچ کړي دریم دا خبره دا کړي دا چې سیاسي معاملې چې سپریم کورټ ته راځي نو سپریم کورټ پکې پاره کې خېل شي او پاره کې ملوث شي او باید چې دا کار نه وي ځکه هغه چې سیاسي مشران دي سیاسي مسلې په خپل باندې حل کی پر ځای دي چې هغه عدالت تر وړي او دا مو وی چې په ماضي کې خو عدالتونو داسې فیصله کړې چې اوس به خلک تراس کوي نو دا لیکن اعتماد اوس پورې د عدالتونو بحال شوی نه درته وی چې لکه عدالتونه دې ډېر زیات په سیاسي معاملو کې د احتیاط نکار واخلي چې ماضي کې کوم فیصله شوې دي او په هغه اړه باندې خلک تحفظات لري نو اسنه چې بیا د غرنګي او بیا تاسو چې د مریم نواز خبرو کړم دغه نه هم خو د مریم نواز دا ځکه چې هغه ټویټ کړی دی او هغه عمر تابندیال باندې لکه نیخ پنیغ او تورونه لګول چې داغه دا دعوه ده چې د دائین او د قانون خلاف ورزي کړی دا عمران خان او پی ٹی آئی ته دا دعوه کوي چې هغه ته لکه داغي پاړه باندې د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او دی دا هم دعوه کړی دا مریم نواز په خپل ټویټ کې چې سپریم کورټ کې دا وخت د یو بغاوت د دې پټکو باندې داغي یو حالت ته بیا د استعفا خبره دی هم کړی دی چې هغه استعفا ورکړي او مریم نواز بیا اطلاعات وزیر هم خبري کانفرنس کې دا
ترخان صاحب بالکل د مریم اورنگزیب د حکومتي هغه وزیر ده او هغه سره یو پبلک افیس ته او کوم ګورو مریم نواز ده غو د ګوند نمائندګي کوي خو خیر انی په دې ټول حالاتو کې تاسو څنګه ګوري چې چری د حالات هم داسي یو سټال مات یا یو دغه شان یو پاغه مانی روان وي ډګر مانی منس کې تاسو سخکاری چې آیا د دې حل سره اغشته ځکه کوم ګورو اسد کیسر ویلی هم دی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی دی چیرې د انتخاباتو مودا غزولو لپاره په عین کې ترمیم کې دي شي نو تاسو په نظر باندې سره راشته
ګوره لار هول نشته لار خو بل کوشته لیکن د لارې لپاره خو بس صرف بیان خو کافی نه دي کړم چې کله شهباز شریف په پارلیمان کې خبرو کی عمران خان په ټویټ کې خبرو کی دغه رنګي د پخوانی قومی اسمبلی سپیکر تاسو اسد کیسر یاد کاغه په یو بیان کې خبرو کی انټرویو کې خبرو کی اصل خدا د چي عملی ګامونه څوک اخلي څوک را مخ کیږي په خپل باندې پارٹیان را مخ کیږي او عملی مظاهره کې ځکه چې بیانونه سلسله روانه تا د کسنګ چول ته بغاوت خبره داوا وکړه مریم نواز نو دغه جواب فواد چودھری د پی ٹی آئی وکړ چې په سپریم کورټ کې بغاوت نشته خو په مسلم لیگ نون کې بغاوت ته نو مسله دا ده چې دواړه غاړې دا وخت پی ٹی آئی او حکومت مرکزی او دغه اتحادیان مسلم لیگ نون د دې اتحادیان دی دواړه بالکل یو بل لری لری دي او د سوکشته چې دا دواړه یا کې نه هغه یو 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 تحریک شروع شوی وو هغه د مدني ټولنې سوسایټي لخوا صحافیانو لخوا لیکن هغه هم کله بیان راشي کله خاموشي شي نو حالت خو ډیر پت ځکه دی چې مخکې به موږ خبرې کولې په مرکو کې تاسو سره چې سیاسي او اقتصادي حالات دي لکه بحران دی لیکن اوس پکې دا سپریم کورټ شو عدالتي بحران شو نو پاکستان خو دا وخت ډیر مشکل سره مخامخ دی او ګمان نه کوم چې ډیر ضرب به دا صورتحال لکه یو خطر په لاړ شي
ترخان صاحب ډیر زیات مننه او خپل ځان ډیر خوشاله اوسه اسلام آباد د مشاله ډیو همکار او شنون کې ترخان وو چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي صورتحال او بیا د قومي سلامتیا د غونډې په اړه را سره تازه تفصيلات او خپل نظر شریکو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګهګۍ فیصله رد کړې ده او له وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سفارښتنه هم کړې ده. په قرارداد کې په یو وخت کې په هیواد کې د ټولو عامو انتخاباتو غوښتنه هم شوې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې حال کې منظور شوی چې د الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د څلورم اپریل د فیصلې په رڼا کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی 16 نیټه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. نور تفصیل د غلام قصب رپورټ کې.
قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو د کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بینچ فیصله رد کړې ده او وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سپارښتنه کړې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر مهال خالد مکسی وویل چې د سپریم کورټ د دریو قاضیانو فیصله یو اقلیتي فیصله ده ځکه چې د سپریم کورټ څلور قاضیان د دې فیصلې په حق کې نه وو. هغه زیاته کړه چې دا ایوان په سیاسي معاملاتو کې د عدالت په بیځایه مداخلت د خفګان اظهار کوي او د دې فیصلې سره په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته لاره هواره شوې ده. هغه زیاته کړه
لہٰذا یہ ایوان آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات
دا ایوان پا آئین اور قانون کی دا ثبت شوی طریقہ کار لاندی پا یو وقت انتخابات کول دا ټولو مسلو حل گنی. دا ایوان دا دری رکنی اقلیتی بینچ دا پیسلے پا مسترد کولو سرا وزیر اعظم او کابینہ دا دی خبری پا بند کوی چی دا آئین اور قانون خلاف پا دی پیسلے دی عمل نہ کوی.
خلاف آئین اور قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے.
دا قرارداد په داسې حال کې د قومي اسمبلی نه منظور شو چې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د اکتوبر د میاشتې پوري د پنجاب د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د الیکشن کمیشن امر معطل کړی وو او د مئی په 14 نیټه د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر یې ورکړی وو. د انتخاباتو په سر د موجوده حکومت او سپریم کورټ ترمنځ د روان ټکراو په اړه مې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب
پاکستان کی د دین مخ کی هم د یو وزیر اعظم خلاف کاروائی شوی د دویم وزیر اعظم خلاف هم کاروائی شوی د سپریم کورٹ د اڑخه و کاروائی نه شوی دی. پارلیمان کی کمی پارٹی موجود دی نو د دې وزیر اعظم کورونه ته تللی دی نو دې د پر اغه اوس دا غواړي چې یوازې یو وزیر اعظم دی ورته مخامخ نه ولړ بلکې پارلیمان دی ورته مخې له ودرې. پارلیمان وزیر اعظم سره ودرېږي نو بیا سپریم کورٹ ته د کاروائی کولو موقع ډیر زیات اسانه نه وي. دا چې کوم قراردادونه پاس کیږي کوم قانون سازیان کیږي نو په دې کې هم د پارلیمان د وجې به وزیر اعظم مضبوطی نو ځکه د وزیر اعظم خلاف وزیر اعظم شهباز شریف خلاف که سپریم کورټ سره کاروي کوي نو دی ورته لار نسی. او زما نه دی خیال چې اوس به دا دومره اسانه وي چې سپریم کورټ په یو بل وزیر اعظم د دې د وجې کورټ ولیږي چې هغه د سپریم کورټ خبره نه ومنلي.
قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې مهال منظور شوی دی چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 14 اپریل د فیصلې پر رڼا کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی د 14 نیټه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 7 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,255، 12,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 7 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
مشر لوی تاسو غوږی د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار له امریکایي سفیر ډان بروم سره لیدلې چې پکې دوه ملکونو ترمن تجارت ته پرودې ورکولو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري معلوماتو ادارې پی آئی ڈی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په شپږم اپریل په دغه ملاقات کې امریکایي سفیر ته د آی ایم ایف د شرطونو د پوره کولو په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي او دا چې هغه هیواد د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. پاکستان د بخ اقتصادي بحران سره مخ دی او څېړونکي وایي له آی ایم ایف نه پور اخستل ځکه ډیر زیات ضروري دي ځکه چې له دې سره به په نړیوال مارکیټ کې اقتصادي وضعیت ښه شي. نور تفصیل له شانواز ترک زیناور.
د پاکستان د سرکاري معلوماتي ادارې پی آئی ڈی په خپل ویب پاڼه لیکلي په شپږم اپریل له اسحاق ډار او د ډونلډ بلوم په اسلام آباد کې ملاقات شوی. په دوه اړخیزه خبرو کې اسحاق ډار نوموړی د ملکي معیشت په لار کې د خنډانو نه هم خبر کړي او دای هم ورته معلومات ورکړي چې حکومت یې د ملکي معیشت د ښه کولو لپاره عملي پالیسیانې ترتیب کړي چې ګنې دغه پالیسیانو سره به ملکي معیشت راوچت شي. د اسحاق ډار د امریکې د سفیر ډونلډ بلوم سره ملاقات کې آیا ممکنه ده چې ګنې د آی ایم ایف لخوا د قرضې په قسط ورکولو کې پاکستان ته اسانتیاوي پیدا شي؟ د مشال ریډیو همدغه پوښتنه معاشي ماهر او د پاکستان او افغانستان د شریک خونې مشر زاهد شینواری داسې ځواب کړه.
په دې آی ایم ایف کې او یا فیصد چې کوم ووټینګ رائټس دي هغه هم یو دوی سره دي امریکې سره دي او د کې شیر هولډر زم چې دي هغه 50% نه زیات څه دي امریکې سره دي. نو هغه په کې اثر رسوخ ډیر زیات دی. نو دا سٹاف لیول اگریمنٹ نه شو ځکه چې هغه نه پس هم بیا ټایم لګي چې بیا د بورډ میټینګ کیږي. نو اوس امید دی دا چې سلګ وخت کې بعد سٹاف لیول میټینګ وشي او ارزي تور باندې په فل حال زونګه لګونې د امپورټ چکو می مسلې دي دا به حل شي او زونګه د انډستری چې دا هغه به پکې ان شاء الله چې دوباره پروډکشن کې راشي ځکه چې زمونږ د ډېر زیات غټې غټې کارخانې او وړې کارخانې چې دي د پوجا متاثر شوې دي او بندې شوې دي.
دغه داری د خبر تر مخې امریکایي سفیر په دغه ملاقات کې د دوه اړخیز اقتصاد او کاروبار په لاس کې د مرستې کولو وینا هم کړې. پاکستان کې د معیشت خرابېدل د تیرو څلورو کلونو راهیسې روان دي. امریکایي ډالر ګران شوی. زاهد شینواری زیاته کړه که پاکستان ته د آی ایم ایف یا دوست هیوادونو لخوا قرضه او امداد ملاو هم شي نو بیا هم ممکنه نه ده ملکي معیشت ورسره ډیر زر ښه شي. البته که بهر هیوادونو ته برآمدات زیات شو نو صنعت ورسره روانې دی شي.
یو خدا کارخانه بند شوي نو هغه چې کوم کسٹمر و اته لاړ او اوس به اعتبار هم نه کوي چې یاره دا غوندې موږ نه پټه باندې مال راکولې شي هغې ځانه نور سپلایر پیدا کړه نو هغې خو مستقل طور باندې هغه کسٹمر واته تیرو یو پنځو شپږو میاشتو کې چې څومره زونګه بجلی ګرانه شوې او ګیس ګرانه شوې ده کوم لاګت ته د مال جوړولو دی د پروډکشن دی هغه یو په دوه یو په درې زیات شوی دی. یو غټه مسله چې کوم ایکسپورټ والا کارخانې دي یا ایکسپورټ نه علاوه زونګه د خپل ضرورت لپاره چې کوم سیزونه جوړیږي ملکي موږ به چې شپمنټ وشو نو کاغذونه به بینک ته جمع شو نو بینک به وته ډالر ورکړه اوس هغه سپلایر ته زونګ بینکونه ډالر نه ورکوي مال په کراچۍ پورت باندې پروت دی. څنګه راغلی چې زونګ کوم سپلایرز دي د را میټیریل د خام مال د کیمیکلز د مشینانو هغه موږ نه مال نه ورکوي.
یاد دی وړاندې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ویل شو هغه ملکونه چې پاکستان ته امداد یا قرضه ورکوي هغه باید باوري شي چې ګینه آیا دغه پیسې به ورته خامخه ورکوي او کنه. څو ورځې وړاندې سعودي عربستان پاکستان سره د امداد ورکول باوري کړي هم دي نو د هغې سره تیر ورځ پاکستانی روپۍ ګرانه شوي او یو امریکایي ډالر شاوخوا درې روپۍ ارزانه شوی هم دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لیدل تاسو غوږی په جن خلکو کې وسلواله بیګا د سیمې یو مشر ملک مویس خان په کور راکټي برید کړی. ملک مویس چې په پیخه کې خوندې پاتې شوی مشال لیدل ویل چې تر دې مخکې هم ور باندې وار وار حمله شې بدی نو مور ویل چې یوازې د امن لپاره پورته کوي او په دې کار د سیمې مشر کوي. هغه وی چې وسلابات اخکارا د قلنګ غوښتنه کوي او چې نه ور کوي نو بیا د وژلو کوششونه کوي. ملک مویز چې حکومت ته د امن ټینګولو غوښتنه کوي او په سیمه کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې د امن ټینګولو ته ژمن دي او وسلابالو خلاف کاروایان هم روان دي. نو تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
جانی خیلو کې نه معلومه وسلوالو د سیمه مشر او جرګامار ملک مویز خان په کوره کټي برید کړي چې په کور یې توغندې لګېدلې خو ځاني تاوان یې نه دی کړی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په شپږمه د شپې وسلوالو ملک مویز خان کور په راکټ توغندې ویشتلې. ملک مویز خان باندې د دې وړاندې هم په وار وار وسلوال بریدونه شوي چې نوموړی پکې بچ پاتې شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې ملک مویز خان وویل چې کسور یې همدومره چې دا امن غږ پورته کوي. د غلطه د امن په نوم پر لتون او جرګې وکړې خو امن پر ځای نه شو.
امن نشته دی دوی درې مدرنه وکړلې مش کوم ګنا نشته صرف دا خبره ده چې حکومت امن غوړي یا د حکومت سره راګیږي پامن باندې یو د خلک ویری چې راخو خامخ وطن د علاقې دو دا دې مش ګنا دی دا نه پدام شری پر او پدا پر مونږ پرېږدي غنه پدا پر مونږ پرېږدي چې پیسې دي او کمیشن نه وخلي ډېر افسوس مشته پدا ګیلا دري چې حکومت مش مشروني او دا ډېر وخت نه مونږ په ګاډي باندې حمله وشولې بازار کې حمله باندې وشولې خو حکومت پدا باندې غاور نه کوچی راځه مشروني دا څه خلک ټکټ کیږي یا په کورینه حمله کیږي دا مر فوج پروت او مش بار بار ترې دي چې امن نشته ورسره تاسو نه لرشه مش سره پرېږدي چې حکومت یې سر کړی خو چې ستیمه مرکو پیسې لامو
نو ما وړي زیاته کړه چې وسلوال بتا غواړي که پیسې نه ورکوي نو ور باندې بریدونه کیږي خو حکومت غلطه خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي. جانی خیلو کې وخت په وخت وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې ځایی مشران ځوانان او هم پولیس او ملیشا اف سی ځایی سرتیری په نښه شوي دي. کال 2023 مارچ او جون په میاشتو کې جانی خیلو د غلطه لومړی د سلور تنکی ځوانانو وژل کېدو او پس د جون په میاشت کې ځایی مشر ملک نصیب خان د وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کېدو پس پر لپسې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتونه وکړل چې ملک مویز خان د دغه پر لتونو د سر مشرانو انتظام کوونکی و. یادو پر لتونو کې د جانی خیلو او حکومت ترمنځ مذاکراتو پس حکومت د غلطه د امن پر ځای کولو ژمنې کړې چې د جانی خیلو په وینا لا هم د غلطه نامنی روانه ده او دوی یې په ضد بیا هم غږ پورته کړی. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل او سیرمه لکی مروت خواوشا کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات پیل شوي. وسلوال یو بل ځای پټ بریدونه کوي خو امنیتي ځواکونه او پولیس د هغوی په ضد کاروایي کوي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. ملک مویز خان او جانی خیلو مشران ځوانان وایي چې نور د غلطه حکومت د امن لپاره کوټلي ګامونه واخلي تر کومه به دوی جنازې پورته کوي. جرګې مرکې او پرلتونه یې هم وکړل. حکومت نه غوښتنه کړي چې ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. په ځایي مشرانو او ځوانانو باندې بریدونو کې ککړو خلکو زیات سخت ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 303 شپږ سو شپږ نوي.
مشال لته تاسو غوږی د رواني غړي نمای برخه درار سي دیو تاسو به د خبرونو لنډیز وایو. وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتی غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې په کې موجوده امنیتی او اقتصادي حالاتو خبرې وشوې. په غونډه کې لوړپوړو سیاسي او فوجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د واکمن اطرافي ګوند او د مخالف سیاسي ګوند پی ټی آی ترمنځ د انتخاباتو په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې لړ کې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته د مئی پر 14مه په پنجاب کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره مهال وېش خپور کړ. د پاکستان فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر ادا کړي چې د ګلزار امام چې د شنبې په نوم پیژندل کېږي یې د یو کاروای پر مهال نیول دی. البته د اپریل 8مې په بیان کې دا نه دي ویل راغلي چې نوموړي چارې او کله نیولې. د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نېشنل آرمی په نوم د هغې ناقانونه وسلوالو ډلې بنسټ ایښودونکي او مشر وو چې د دوو نورو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی د یوځای کېدو په نتیجه کې جوړ شوی وه. دغې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ سیاستوال او د کشمیر او ګلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پلټونو په موخه د شپږو ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې زندان ته استولی دی. عدالت د اپریل پر 8مه د هغه ښار په سزا تاڼه کې د ګنډاپور پر ضد په یو مقدمه کې د هغه ضمانت ومانه خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنه کړ. ګنډاپور په ځان ټول لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار پرویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه د دوی وزارت ځانګړي چې روان کال د پراندازې پرته تر حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وشي. او اسرائیل د اپریل پر 8مه په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچ اخیستو لپاره بریدونه کړي چې پړی پر اسلامي فلبه حماس ډلې اچول شوي وه. دا خبرونو لنډیز مو واورو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. سپینې باندې پر ویل افغانستان د امریکایي فوجیانو د ایستلو د سرنګبالی په اړه یې خپل راپور د کانګرس د استازو جرګې ته سپارل دی. سپینې باندې پر پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د بې بندوبست ایستلو پړه اچولی او ویلي دي چې اوسنی ولسمشر جو بایډن نه غوښتل چې د امریکایي فوج یو بل نسل داسې جګړې ته ولیږي چې باید کلونه وړاندې پای ته ونه رسیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپینې ماڼۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې بندوبست ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینې ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9مې نېټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او د ولسمشر بایدن حکومت یې له یوه داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینې ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچول شوې او ویل شوي چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډېر انتخاب نه درلود مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت اتیا پنتاگون په 2021 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حملې په اړه کانګرس ته راپور ولیږه. د 2021 د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
مشال ته تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال ټولې خبرونې زموږ په ویبپاڼه mashal.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې لوستلې او اورېدلې شئ. مشال ریډیو ده. مشال ته تاسې غوږی د پاکستان زره مبادله ذخیره ډیره کم شوی او د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت هم کم شوی دی چې لکه بلې په ملک کې ګرانی ده او دا هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د حکومت او مخالف ګوندونو ګوند د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین 13 ورځ ویلي که په ملک کې سیاسي اړیکړې ختم نه کړل شو نو په ملک کې نو ملک په مالی توګه دیوالی کې دي شي. خو حکومت بیا وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره یې خبرې روانې دي او ډیر ژر به یې له دغه مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام بحال شي چې په نتیجه کې به یې دا هیواد له اقتصادي بحرانه راوځي. دا چې دغه پروګرام د پاکستان لپاره ولې مهم دی او په وړاندې یې څه خنډونه دي تفصیل د اسرائیل لموند په دې رپورټ کې.
د پاکستان سٹیٹ بینک د اپریل 15 شمیرې خایي چې د دې هیواد پر مرکزی حکومت تر ټولو قرضه 543 ارب او 350 ارب روپو ته رسیدلې. روانه میاشت کې د هیواد دولتي بینک پر قرض پیسو د سود شرا 1% ته لوړ کړه. ګرانی هم څه باندې 15% ته لوړ شوې چې د الجزیره ټی وی لمخې د په دغه هیواد کې په تیرو نږدې 50 کلونو کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د روپۍ ارزښت هم پریوته او د اپریل په 14 په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ څه باندې 280 او په آزاد بازار کې 291 روپۍ وو. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې پاکستان په مالی توګه دیوالیه کېدو ته نږدې شوی. خو د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي که د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د پاکستان پور پروګرام بحال کړي نو د هیواد زر مبادله ذخیرې چې دا وخت 4.2 ارب ډالر دي زیاتې به شي او هیواد به یې له اقتصادي بحران راووزي. پوښتنه دا ده چې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته پیسې ورکول ولې دومره مهم دي. پر دې اړه د اپریل په 26 په اسلام آباد کې د اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ډو ته وویل که ایم ایف پاکستان ته قرضه ورکړي نو له دې سره به د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو هم پر پاکستان باور پیدا شي او دې هیواد ته به قرضه ورکړي او ورسره به نورې کاروباري اړیکې بحال کړي. نوموړی وایي دا ځکه چې آی ایم ایف تر هغو یو هیواد ته پیسې نه ورکوي تر څو چې یې دا خبره نه وي یقیني کړي چې دغه هیواد د قرض واپس کولو توان لري.
آی ایم ایف پروګرام چې کله وشي نو دا یو ګرین سیګنل هغې ته میلاو شي بلکې دا ویم چې هغه سرټیفاید شي د آی ایم ایف ته او دغه ملک کریډیبلټي چې ده نو هغه انټرنیشنل مارکیټ کې انټرنیشنل فاینانشیل مارکیټ کې او که هغه تجارتي اړیکي تجارتي لیندې یا نور ارګنایزیشن سره فائنینشیل میټرز هغه مخ په وړاندې باندې بوزي هغه ټولو مخې ته به د هغې ملک یو کریډیبلټي جوړه شي.
همدار څرګندونې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فدا حسین هم کوي وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له کبله د پیسو نړیوال صندوق دغه هیواد ته پور ورکولو کې زړه نازړه دی. نوموړی وایي د پاکستان پخوانی او موجوده حکومت لخوا د آی ایم ایف پروګرام ته پر وخت نه تلو او د دې مالیاتي ادارې اصلاحات پر وخت نه عملي کولو له کبله هم د پیسو نړیوال صندوق تر دې دمه د پاکستان پور پروګرام نه دی بحال کړی. فضا حسین د اپریل په 26 مشال ډیو ته وویل چې د آی ایم ایف دا مهال غټ شر دا دی چې نور هیوادونه له پاکستانه خپلې قرضې اخیستل وځنډوي او د په خبره کېدی شي چې دا خنډ لرې شي.
چین مونږ ته دا د انډیکیشن ورکړه چې مونږ تاسو دواره به ډالر دغه کوو دا قرضه شډول کوو تاسو اوس مونږ دوه کاله پسې ورکړې دغه شان سعودي هم داسې دغه روان دي زما خیال یو خنډ خو پکې عمده و.
پاکستان له 2019 کال هیڅ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د سباندې شپږ ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پاکستان وایي که ایم ایف دغه پور ورکړي نو د دې هیواد له اقتصادي بحرانه وتل به پیل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی دا پاکستان وفاقي شری عدالت د اپریل په 15 منټه فیصله کړی چې به له ثبوته د خزي په کردار به څوک تور نشي لګولې. په عدالتي پریکړې کې راغلي کچري څوک به له ثبوته داسې کوي نو هغه تن خلاف به د قذف سیکشن لاندې قانوني کاروایی کیږي. په فیصله کې دا هم ویل شوی چې د خزو د عزت او احترام خیال دی وساتل شي. نور تفصیل د شایسته حکیم په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د اپریل په 15 منیټه خپل یو فیصله کې ویلي دي چې سړی په خزو باندې بغیر د ثبوته الزامات نشي لګولې. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان وایي چې کمې خزي د خپل حقونو او یا انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالت ته لاړ شي نو ټولنه کې دغه خزي ډېری بدی ګڼل کېږي. قانون د لارې انصاف اغستل داسې اوږد عمل وي چې پکې خزي د ډېرو تورونو سره مخ کېږي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي یو فعال سایمه منیر د وفاقي شرعي عدالت د دغه فیصله په حق لوي کدا سي قانون باندې عمل وشي نو دا به د خزو لپاره ډیره ښه خبر وي چې هغه ته انصاف ملاوي.
اهم خبر د دې وجه ده چې ویل چې دا په 2006 کې دا چې کل کریمینل امندمنت شوی دا هغه حدود اډینس چې ده هغه نه دا کزفاله خبره دلته راوړې ده او هغه کې صفه لیکلې دي کوم څوک پچا تهمت لګي او هغه تهمت چې ثابت نشي نو خود به خود به د کزف مقدمه جوړیږي. نو پکار ده چې په دې قوانین عمل وشي نو خلک به بیا په دې خبرو به بیا نزي پرشي عموما دا ممکن تل دي چې خله کیسه چې کلې هغه کې دا ډېر عام خبره ای. پکار ده چې دا کزف دا مقدمه چې دا یا دا کزف دا قانون چې د خپل ځیل سره لاګو شي او خزو ته ډیر سره بیا ریلیف ملو شي.
قانوني پوهان هم وایي چې داسې قسمه ډیر کوسونه د خزو کوټس ته راځي چې خزو سره وهل ټکول تشدد کورنۍ مسلې او خزو باندې داسې قسمه الزامات لګول کیږي چې هغه کې حقیقت نه وي او خزو باندې تورونه لګول کیږي چې دا کور کول نه غواړي او یا کور ساتنه نشي کولای. په دغه اړه د پېښور های کورټ منګورا بنچ اډوکیټ نیلم چټان مشال ریډیو ته وویل چې فیملی کوټس ته زیاتره کیسونه داسې راځي کله خزه د خپل خاوند نه جدا کېدل، نان نفقې یا د خپلو بچو غوښتنه نو خوندان په دغه خزو باندې تهمتونه لګوي.
تمونګه په قران شریف طرف تراشو یا حدود اورډیننس تراشو نو هغه هم دا خبره کوي چې په یو خزي باندې تهمت ولګي نو په کار د جلاګي د پاره فور میل ویټنسز راشي او هغه به په تسکیه شهود باندې پوری هغه داسې ګواب وي چې هغه خپل یو ګناه نه کړي او هغه پلم زمونګه فدرل شریعت کورټ چې د دې د کوم فیصله چې دانو دا په مستقبل کې ډیر خلاص ورکي او خزو ته به دا وی حق هم ملاو شي چې دا وی په کردار باندې څوک وته نه چوتای. زمونګه کوم قوانين چې دین د ډیر پوخانی زماني کې د پارلیمنت په مخه کې خص باندې کوم تهمت لګولې کیږي د دې لپاره کوم سزا چې دا اغه ډیر کړې شي او په دې باندې کوم جرمانه چې دا هم ډیر کړې شي نو دا به هم یو ډیر ښه اقدامي.
قانوني پوهان او خزو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې خزي داسې قسمه مسلو او تهمتونو سره زیاتې مخ کیږي خو په کار ده چې خزي داسې قسمه مسلو لپاره په قانوني لارو مقابله وکړي او قانون نه انصاف ترلاسه کړي. شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم. تاسو ته د کورمه او رغزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال تاسو وګي د سوات ضلع سرکاري اسکولونو سازانو په تنخواګانو کې د کمی په اړه احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چان وای چې حکومت ترې کله د سیلاب په نوم پیسې کټ کوي او وستر ته الیکشن لپاره د 15 ورځو تنخواګانې ایساري کړې دي. استادان دا هم به چې دوی منل شوي تګ راتګ خرچې هم نشي کولی. استادان درخواست وکړه کچری دوی وختونه پوره نشوي نو دوی به په احتجاج مجبور شي. نور تفصیل به د نیاز علی خان نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو چې د مزارچان په غک پیلي کې
سوات پنګور کې د پرسلب مخې ته راجمشي په لسګونو د ضلع د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې تنظیمونو غړو غوښتنه ده چې په ملک کې ګراني ده. حکومت په ځای د دې چې دوی په تنخواګانو کې زیاتوالی راولي الټا د دوی د تنخواګانې په بیلابیلو مدونو کې کټ کوي. د مظاهرې مشارکونکي اختر حسین وایي
موږ نه مختلفو موقعو باندې په مختلفو بهانو باندې پیسې په هر میاشت کې کټ کیږي چې موږ ته کله تنخواه راشي دا خو بالکل د حساب کتابي په دې کې د ماشومانو فیسونه په دې کې مطلب دا دی چې د هر سیس تقسیم پیسې دي. د استاد سړي سره تنخواه ده هغه موږ مکمل ډیوایډ کړی ده. کله راته وایي چې دا سیلاب راغی د امداد په تور باندې زمنګ نه یو بل مت کې پیسې کټ شولې چاغه د ترکی او د میسه د شام او دغه کم زلزلی چې راغلی وي پاغه کې هم یو غټ خطیر رقم زمنګ نکټ شو.
مظاهره کې شریک د میډل سکول استاد محمد اقبال وای چې استادانو ته کپوره تنخوا او د هغوی منلشی مراد نور کول کیږي دغه به پس دکړو اثر پرې باسي
په ماشومانو باندې په ماشره باندې موږ دا ستاسو د دې چینل په ساتت باندې د میډیا په ساتت باندې ټول دغه چې کم د خپل او اعلی چارواکو ته دا اپیل کوو چې دا مطالبه پوری در باندې منځوري کوي کم چې جایز مطالبه دي کم چې د تری نکاتی ایجنډا وا چې باید پینشن دی چې کم دی کنوینس الاونس کټوتی دا یا دا میګې په تناسب سره چې کم دی راغی ځپی دا دی وکه فور در باندې چې استاد هغه چې کم دی مطمئن شي نو هغه صحیح طریقې باندې خپل پړای کوي.
مزاره کې شریک د استادانو اتحادیه بل مشر حفیظ محمد علي وای چې کچری دوی غوښتنه پوره نه کړی شوی مجبورن با ټوله صوبه کې استادان احتجاجي مظاهره شروع کړي.
نن موږ دا ټوکن احتجاج وکړو د دینه بعد زمنګ د اګیګا چیرمن بیا میټینګ راغوښته دي په صوبایي ستمانی هم ملکی ستمانی هم دا غینه بعد کپرس کې دا عمل جاری ساتو نو در دې عمل په تور باندې اداري هم بندي دي شي موږ په سړکونو بم راوځو او ایوندا موږ په مشمانو مروډونو تر وباسو.
د استادانو مسلې په اړه د سوات نه د خیبر پښتونخوا نگران حکومت کې صوبای وزیر محمد علي شاه بچاوي چې دغه مسله به وزیر اعلی او کابینه ته وړاندې کوي.
موږ د ټول کې بنټ او د ټول صوبر د استادانو سره ولاړه او بل په دې منګای په حالات کې د دوه کټوتی په ځای کوم د دوی اضافه نشو کولای یا زموږ
دا وخت شپږ سو سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې یو نیم لاک نه زیات هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغې لپاره 112,000 نه زیات استادان دي. استادانو غوښتنه ده چې په تنخواګانو کې دې کټوتی نه کوي او د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانو کې زیاتوالی وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې وروي زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شي. ستاسو پام د بل رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به 100,000 کورنیو ته راشن ورکوي. بلخوا خلک دغه حکومتي ګام ستایلی خو د غوښتنې یې هم کړي چې باید دغه راشن په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او درغلې پکې ونه شي. د بلوچستان ولس دا غوښتنه هم کوي چې باید حکومت د خوراکي توکو د بیو کومول لپاره هم کار وکړي. نور تفصیل د ابترین په دې رپورت کې اورو.
په کوټ کې د مشالډو سره په خبرو کې د کوټ د شاروالۍ په خواني کونسلر اسلم رند وویل حکومت ته پکار دی چې په دې پیکیج کې نه یوازې د درغلۍ مخه ونیسي بلکې د دې ترڅنګ د عام ولس لپاره هم ارزانی جوړ کړي.
دوی چې دا اعلان کړي دا د کرپشن یو ذریعه ده. که تاسو عام ته سهولت ورکوئ باید چې تاسو مطلب ارزانی وکړئ په بازار کې ارزانه بس دوی ګراني دونه زیاته سوی دي د دوه روپۍ شي پلس روپۍ ملاویږي او د مخم د سیلاب په تمام دوی دا شان خلکو ته ورکړي او دا ډي سي وسترن کمشنر دوی په ذریعہ ورکړي. بیا الته سترګر دوه غټه مسله دا تر دې چې دا یوټیلیټیز ته روکه تاسو ګرځي ګر دا تھټ سے تھټ کلاس چې سامان پروت دی ولاز د سړی شي سي نه خړی سي نه د سړی ضرورت غي دغه تر چې دوی د سامانونو اخی ګر دا کرپشن کوي ګر دا خراب پروري کوي باید دا عوام ته ډایرک ارزانی دیو کی ارزانه بازارونه دی لګي یو دا تر کارو کی چې د غریبانو د پاره جاسانی پیدا سی.
بل په لوته ډیره المان وای چې تاسو و یو لک کورنۍ وته د راشن د بشلو په خاطر یو سم ترتیب نه مینول سوی تر هغه وخت پورې د دې کار د کامیابی امکان لږ دی. په دې ترڅ کې یو مذهبي عالم ډاکټر اتاورمان وای چې د یو فاک نظام د نشټوال لامل د سیلاب ځپلو خلکو لپاره چې کوم مرستې راغلي وي دا زیاتره سامانونه واکدار ته نه ورسېدلی بلکې ورسته په بازارو کې خرڅېدل.
ګور لوکل گورنمنٹ الیکشن شوی دی کنه لوکل گورنمنٹ چې کوم خلک دی هغه خلک په ته د اختیار ورکړي او هغه خلک په ذریعہ دی تقسیم کی ولی خلک نوی نوی خلک ته ووټونه ورکړي دی هغه په ذریعہ ورسره یو داسې تقسیم کمیټي جوړ کړي چې د مسجد امام د سکول ماستر او د هغه علاقې هیلت فیسلټی هیډ او د هغه علاقې لوکل کمیټي او د هغه علاقې کم سیاسي خلک دی هغه یو کمیټي دی جوړ کړي او د هغه نه بعد د هغه مطابق کوپن ایشو کی او پاره کوپن کې چې مثلا سل کسان دی یو ټرک نه نو هغه ټرک چې دی هغه زه معلوم نشي زه زه کې ودا ټرک کودري کی دا چې کوپن چې داخل کوته ایشو شوی دی فول پروف نظام خو جوړ دی شي
ته دا ونه ورده چې د اپریل په 15 منېټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبای وزیر میر زی لنګو په ویډیو پیغام کې اعلان کړو چې صوبای حکومت د ولست مشکلاتو احساس تا او د روژې په میاشت کې حکومت د ولس سره ولاړ دی. نوموړي د محکمې خوراک و چارواکو ته امر کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې دی و غریب کورنیو ته د راشن د ورکولو لړۍ پیل کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال په جولای او اګست په میاشت کې د راغلو بارانو او سیلابو له امله په لویه کچه د بلوچستان و خلکو ته بیا په خاصه توګه و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی و. که څه هم د حکومت په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره هغه وخت په لویه کچه مرستې کړې وې خو د سیلاب څخه اغېزمن خلک اوس هم ګیله لري چې دوی ته په سمه توګه مرستې نه دي رسېدلې.
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو وګې په خوست کې رمضان لس اوریزه کرکټ لیګ پیل شوه چې د روژې د روانې میاشتې تر وروستیو ورځو پورې به دوام وکړي. په دې لیګ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي د ځایي لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان د ملي لوبډلې 19 کلونو لوبډلې او د کورنۍ کرکټ لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په خوست کې رمضان لس اوریز کرکټ لیګ پیل شوی چې د روژې د روانې میاشتې تر وروستیو ورځو به دوام وکړي. په دې لیګ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي د ځایي لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان د ملي لوبډلې 19 کلنو لوبډلې او کورنۍ کرکټ لوبډلې او شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. د لوبې یو تابعیا کوونکي جهاد سنگین مشال راډیو ته وویل
دغه دوهم پړاو چې په خوست کې رمضان لیګ شروع کیږي په دې کې ډېر لوبغاړي لوبېږي. تاسو خپل به ترې خبر وای ضیا شریفي احسان جنت ده ابراهیم زدران ده نور علی زدران ده خو هغه لوبغاړي چې یو ځل په افغانستان کې وی ملي لوبغاړي د انډر 19 لوبغاړي ایمرجینګ او الف لوبغاړي دا ټول ان شاء الله پکې لوبيږي.
په خوست کې د کرکټ ځوان لوبغاړي دا لوبي دوی د تجربه او مهارتونو د لوړولو لپاره په ګټه بوري. د کورنۍ کرکټ لوبغاړي اصغر اتلوي دا یو ښه فرصت ده چې ځوان لوبغاړي د ملي ټیم لوبغاړو سره لوبيږي او د هغوی له تجربه زده کړه کوي.
دا هو د جونیئر پلیران لپاره ډیر یو
خو فرصت ته چې د نېشنل پلیران سره لوبېږي، لکه لړ مثال به درکم احسان جنت ته زمون په لوبډله کې نور علي زدران دی، پر لوبډله کې راځي پلیران شته چې هغه نېشنل لوبې کړې دي، فرست کلاس یې کړې دي، لیستې کړې دي، شپږیزې کړې ده، او اکثر داسې لوبغاړي دي چې افغانستان ډومیسټک کرکټ ټول یې کړې دی، نو نوي لوبغاړي ته ډېر زرین چانس دی چې هغې څخه ډېر څه زده کړي.
په ټوله کې دا ډول لوبې له یوې خوا د ننداره کوونکو د سالمې بوختیا او د نویو استعدادونو د راټوکېدو لامل کېږي، بل لوري ته په افغانستان کې د کرکټ لوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د ملي لوبډلې لوبغاړی احسان جنت وایي،
لوبې خو که هر څه رقم ته لوبې وي د لوبغاړي دپاره ډېرې مهمې وي، ډېرې ګټورې وي، او کرکټ بورډ ته هم بالکل دا لوبې چې دي، دا ټورنامنټ چې دی، دا د کرکټ بورډ سره صف دی، نو نوي نوي لوبغاړي په دې کې راوځي، کرکټ بورډ دینه ډېر نوي لوبغاړي پیدا کوي شي.
په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالیو د نورو اغیزو ترڅنګ نړیوالو ته لژوند او سوري سره د افغانانو د ملي انځور وړاندې کړی دی. د پښتو ژبې پیاوړی شاعر پیر محمد کاروان چې د کرکټ د دې لوګو سفیر ټاکل شوی وایي،
کرکټ داسې موسم کې راغی چې لکه د یو خدای نعمت و، خلکو ته یې له ژوند سره د مینې یوه کړکۍ پرانستله، یعنې خلک یې له ناهیلیو نه د هیلو او د امید خواته په ځان پسې روان کړل.
که څه هم د نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوې رواج شوې لوبه ده، خو په لږه موده کې یې چټکه پرمختیا کړې او د افغانستان په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې لکونه مینوال موندلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غوږی د روزي د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپل خاورې او وطن یا هیواد سره مینه څه شرعي حیثیت لري. و باورې چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینې ته هجرت کاوه، نو ولی په لار بیا بیا شاته کتل. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو گران و محترم رور پختنا کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دی او کروا نه دی. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبور کړ، نو کومنګ او تاسو فکر کو درې پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت کړ او ویز غامه، فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږی شپې دي، په دغه خپل وطن کې زپاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما. او بل پلنته چې کله ټول لارې ور باندې بند شولې او بل چاره نه و، نو مدینه منورې ته لاړه. او د مدینه منورې د تک په لاره کې هر واری مخ را ګرځاو مکی مکرمه ته، او دا به ویل چې اے خوږې مکی، کدی کفارو زه نه وی محروم کړی ستا د دیدن نه او ستا د اوسېدلو او دلته د پاتې کېدل نه، زه به هېڅکله نه وی اوتې، او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وی کړی دی ځینې د وتلو، نو ما به هېڅکله ته نه وی پرېښی اے مکی مکرمې. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینې سره راتګ د مکی مکرمې په لور باندې، بیا د مکی د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زد دوی سره خو برتاو وکما، خو اخلاق ور سره وکما. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه او عمره ورتا پلاره کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړل، په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې دراتګ اراده وکړه. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغه مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې، نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو او د مسلمانانو زمکي قبضه کړی وي او داوی مالونه لوټ کړی وو، همداسي ور سره صحابه کرامو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے وے. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وک چې څوک د ابو سفیان چا وخت مسلمان هم نو داغه کور ته ورنوزی جاغه د غزې یو ملک او مشر، نو دا مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوي چې هغه په امن کې هغه ته ومن سنويو، او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوزی نو هغه ته ومن سنويو. نو د دې خبرې نه معلومی کی چې ګوره دا قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکو چې دا کور د کعبۃ الله سره برابر وګڼه، دا نو مگر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاورې سره مینه او محبت، مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی